نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. اس پہ انشاءاللہ مونگا دا سورة السجدہ تفسیر کوو دا اولنی آیت نواخلا دا تم آیت پوری. دا سورت مکی سورت تے او پا مکی دور کی پا منس کی نازل شوے وو. دا مکی سورتون یو مضمون دے او هغه دے توحید، رسالت، پا آخرت بانی ایمان. نو دا هر سو بتاسو دلتا گوری انشاءاللہ. دا اللہ تعالی قدرت، دا هغو طاقت، هغه یو منل، د دې نه پس به تاسو دلیلونه هم وګورئ. الف لام میم، دا کټ شوي حروف دي او دا جدا جدا راځي. دې ته حروف مقطعات وایي، یعنی کټ شوي حروف. او دا د قرآن کریم د معجزې ثابتولو دپاره راځي. د عربیانو په خپله ژبه باندې ډېر غټ فخر و. هغوی ته وویلی شو چې که تاسو په عربی کې دومره ماهران یې که نه، د دې حروف سره کلام راوړئ، لکه څنګه چې دا دی یا د دې معنی وښیئ. دوی به وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو عیسایي غلام نه زده کوي. نو بیا ټیک د تاسو هم د دې حروف سره یو کلام راوړئ. تنزیل الکتاب، او اکثر به تاسو ګورئ چې کله حروف مقطعات راځي نو د هغې نه پس د قرآن کریم خبره راځي، ځکه چې دا چیلنج دی که نه. نو ځکه د دې نه پس د قرآن څه خبره راځي؟ تنزیل الکتاب، نازل کېدل دي د کتاب. لا ریب فیه، په دې کې هیڅ شک نشته. کله کله شیطان د انسان په ذهن کې دا خبره واچوي چې تا ته سو پته ده چې دا د الله تعالی د طرف نه دی هم او که نه. شکونه د انسان په ذهن کې اچوي. نو یاد ساتئ چې کله سورت شروع کیږي د حروف مقطعات نه، چې څومره ځله د قرآن تعریف راشي نو بنده ته دا ویلی شي چې دا کتاب څنګه دی. د ټولو ناوله خبره چې کله قرآن مجید شروع کیږي هغه دا چې په دې کې چرته هم شک مه کوئ. یاد ساتئ دا خبره چې په دې کې هیڅ شک نشته، دا یقیني خبره ده. من رب العالمین، دا د رب العالمین د طرف نه دی، د جهانونو د رب د طرف نه. او په دې کې د یوې رتۍ د یو حرف هم چرته هم صورت بدل نه دی شوی، نه پکې تبدیلی راغلی ده، نه ترینه سو شی ختم شوی دی او نه پکې سو زیاتی خبرې لیکلې شوی ده. نو په دې کې شک بالکل اونه کړی. چې کله انسان یقین ساتي نو هله بنده په دې باندې عمل کولی شي. او که یقین نه وي او بنده وایي چې دا هسې چا د ځان نه جوړ کړی دی، نو بیا د انسان دین او ایمان ختم شي. زمونږ نه اولنی ریکوایرمنټ دا دی چې مونږ یقین وکړو چې دا لا ریب فیه والا کلام دی، د الله تعالی د طرف نه نازل شوی دی او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی جوړ کړی. او که څوک دا خبره وکړي نو تاسو ورته وایئ چې یو انسان په څلوېښتو کلونو کې یو لفظ نه وویلی، نو هغه داسې کلام څنګه راوړی شي؟ چې کله خلک یو کتاب لیکي په یو خاص مضمون باندې، نو د هغې دپاره څومره ریسرچ کوي او ځان څومره ستړی کوي. نو بیا چرته یو کتاب ولیکي او دا قرآن چې د هغې د سره څوک مقابله نه شي کولی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بغیر د سبق ویلو نه جوړ کړی و، داسې څنګه کېدی شي؟ ام یقولون افتراه، نو دا څنګه دوی وایي چې دا هغو جوړ کړی دی؟ دا خو د حیرانتیا خبره ده چې ولې هغوی دا وایي چې دو دا جوړ کړی دی. یعنی د حیرانتیا خبره دا ده چې دوی دا خبره مني چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا په خپله جوړ کړو. قرآن خو په خپله دا ثبوت ورکوي چې په دې کې کوم الفاظ دي او په کومه طریقه خبره شوې ده. عربیان خو په خپله حیران شوي وو چې دا څنګه کلام دی. او تاسو سوچ کوئ چې دا دو جوړ کړی دی؟ بل هو الحق من ربک، بلکې دا خو حق دی ستاسو د رب د طرف نه. دا رښتیا دي ستا د رب د طرف نه. د هو ضمیر سو طرف ته ځي؟ قرآن طرف ته. دا د قرآن خبره ده. افتراه جوړ کړو سو دا قرآن. دا ولی راغلی دی؟ د دې یعنی د قرآن د نازلېدلو مقصد څه دی؟ لتنذر قوما، چې خبرداری ورکړي. د انذار معنی ده چې څوک په یو داسې طریقه باندې خبرول، د یو سخت وخت نه څوک یېرول چې ګوره که داسې دې ونه کړل نو دا به وي ستا انجام. دې ته یېرولو واله هم ویلی شي، یو داسې یېرولو واله یا خبرداری ورکولو واله چې ویروي، انذار وکړي، خبرداری ورکړي. یو داسې قوم له، او دا کوم قوم دی؟ د عربو قوم. ما اتاهم من نذیر، چې نه و راغلی په هغوی پسې یو نذیر، یعنی یېرولو واله یا خبردارولو واله. من قبلک، ستا نه مخکې. لعلهم یهتدون، شاید چې هغوی هدایت بیا مومي. نو دلته دا ولی ویلی شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې څوک نذیر نه و راغلی په دې باندې، یعنی په عربو په دې علاقه باندې. یعنی ډېره موده شوې وه چې یو نبی هم نه و راغلی. کوم نبی چې راغلی و، یعنی تاسې وګورئ، هود علیه السلام، صالح علیه السلام چې راغلی و، ابراهیم علیه السلام، او دا غونه پس اسماعیل علیه السلام. لیکن دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه 2500 کاله مخکې زمانه وه. او دا غوی نه پس بیا شعیب علیه السلام هم راغی، لیکن هغه هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه 2500 کاله مخکې راغلی و. نو ډېر وخت پکې تیر شوی و چې په عربیانو باندې نبی نه و راغلی. صالح علیه السلام او هود علیه السلام په عربو کې خو نه و راغلی، لیکن په نږدې علاقو کې راغلی و. یعنی داسې یو نبی نه و راغلی چې شریعت یې راوړی و، لیکن داسې نه وه چې هغوی ته سو پته نه وه. هغوی ته د حقیقت پته وه چې د دې کایناتو پیدا کول والله الله دی، لکه څنګه چې موږ مخکې ووی چې ځمکه او اسمان چا پیدا کړي دي؟ الله تعالی. شرک خو په هغوی کې وروسته راغی چې کله عمر بن لوهی په عربو کې د شرک بدعت شروع کړی و، لیکن هغوی ته پته وه د الله په باره کې. نو موږ داسې نشو ویلی چې دوی خو بیا بې قصوره وو، ځکه چې دوی طرف ته پیغمبر نه و راغلی، یعنی د دوی په علاقه. نو داسې خبره نه ده. د ډېرې مودې راسې نبی نه و راغلی، خو هغوی دین ابراهیمی پیژندو او توحید هم پیژندو، ځکه چې هلته ډېر خلک داسې هم وو چې هغوی د بت پرستۍ نه نفرت کوو. هغوی ته پته وه چې یو خدای دی. دا خو مشرکین مکه ته هم پته وه، د دوی په توحید ربوبیت باندې ایمان و، چې یعنی رب یو دی خو الوهیت یې نه منو. او دویم قسم خلک هم وو چې هغوی د توحید الوهیت باندې هم یقین و، لیکن څنګه چې زید بن عمر بن نفیل و، هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د نبوت نه مخکې میلاو شوی و، لیکن د هغو د نبوت نه مخکې وفات شوی و، او د هغو د بت پرستۍ نه نفرت و، او قریش به د بت پرستۍ نه منع کول هم، او د بوتانو په نوم باندې قرباني کول ورته ډېر بد کار ښکارېدو. او هغه به د مشرکینو غوښه نه خوړله. چې کله به مشرکینو د بوتانو په نوم باندې قرباني کوله، او د دو زوی و، سعید بن زید چې هغه په عشره مبشره کې دی، یعنی هغه لس صحابه چې په ژوندون کې ورته د جنت زیری ورکړی شوی و، او دو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی و چې زما د پلار چې کوم حال و، هغه تا ته پته ده چې هغه په توحید باندې قایم و، د بت پرستۍ نه نفرت کوو، نو زه د هغو دپاره دعای مغفرت کولی شم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها، د هغو دپاره د مغفرت دعا جایزه ده. هغه به د قیامت په ورځ د یو مستقل امت په شان راپاسي. دغه شان د ورقه بن نوفل په باره کې هم راځي. د نبوت په شروع کېدو باندې حضرت خدیجه رضی الله عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو له بوتلې و، او هغو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدد کولو اراده وه. نو هغه هم په توحید باندې و، لیکن هغه هم بیا وفات شوی و. د دې نه پته لګي چې په هغه وخت کې په صحیح توحید باندې هم خلق و، لیکن هغوی طرف ته خپل نبی نه و راغلی. داسې نه وه چې هغوی ته بالکل پته نه وه. په توحید باندې خلق کم و، لیکن موجود و. نو اوس موږ ته پته لګېده چې قرآن د څه دپاره راغلی دی؟ لعلهم یهتدون، د خلکو د ګایډنس یعنی رهنمایي د پاره چې خلک د دې په احکاماتو باندې ژوند تیروي، د انذار کولو د پاره راغلی دی، د خبرداري ورکولو د پاره راغلی دی. دا فکر کوي چې زمونږ به په قیامت کې څه کیږي، او واقعي دا د قرآن نه بغیر نشي کېدی. که تاسو خپل ځان ته وګورئ نو تاسو ټولو ته ماشاءالله پته وه، ځکه چې په مسلمانانو کورنو کې پیدا شوي یې. تاسو په خپلو کورونو کې د قیامت په باره کې هم خبرې اورېدلې وې، او د مونځ روژې درته هم پته وه. دا هر څه مو کول، لیکن څومره ستاسو په زړونو کې د قیامت د ورځې فکر او یره وه، او تاسو د قرآن نه څومره هدایت اغستو. نو تاسو وګورئ دا قرآن د انذار د پاره راغلی دی، د دې نه تاسو ته څومره انذار میلاوېدو دا راته ووایئ، ځکه چې کله تاسو دا قرآن ووایئ نو دا داسې ویل نه دي په کار چې بنده د سپارې نه پس بله سپاره ختموي، او نه په ترجمه باندې پوهیږي، او نه د تفسیر نه واقفي، او چې تر څو پورې تاسو په ترجمه او تفسیر باندې نه پوهیږئ نو بیا تاسو نشئ یریدی. ګورئ کنه دا آیتونه تاسو په کور کې ووایئ او راشئ، لږ ډېر اثر به کوي، لیکن چې کله تاسو تفسیر اورئ نو نور زیات اثر کیږي په بنده باندې. د دې مقصد دا نه دی چې تاسو حفظ وکړئ یا تاسو صحیح ویل زده کړئ، نو مقصد پوره شو. چې ځینې خلکو ته مونږ ووایو چې تاسو راشئ قرآن کریم زده کړئ او په دې باندې ځان پوه کړئ، نو هغوی وایي چې نه، زموږ دلچسپي په دې کې ده چې مونږ تجوید زده کړو او په صحیح طریقه سره مونږ ویل زده کړو، یعنی ناظره. نو د هغوی دا خیال وي چې د قرآن صرف دغه مقصد دی. نو ټیک ده، دا د قرآن حق دی چې تاسو په صحیح طریقه سره ووایئ، لیکن مقصد دا نه دی. په مقصد او حق کې فرق دی. مقصد د دې دا دی چې د دې په ذریعه تاسو ته هدایت میلاو شي. که تاسو د تجوید سره حفظ مو کړو نو بیا هم مقصد پوره نه شو، تر څو پورې چې تاسو دا په زړه باندې نه وي اغستې، چې تر څو پورې د دې سره زندگی نه وي بدله شوې. دا کتاب د هدایت یعنی خلکو ته د لارې خیلو د پاره راغلی دی، چې تر څو پورې تاسو د دې په ذریعه لاره ونه مومئ او په هغې باندې لاړ نه شئ. ګورئ دا تقریرونه کول ډېر اسان دي. تاسو ما ته ووایئ چې په تقوا باندې تقریر وکړه نو زه به وکړم، لیکن که تاسو ما ته دا ووایئ چې تقوا په خپل عمل کې راوله نو دا ډېر مشکل کار دی. تاسو ما ته ووایئ چې په مونځ باندې لکچر ورکړه، لکچر ورکول چې په خشوع خودو سره مونځ کوئ دا ډېر اسان کار دی، لیکن که تاسو ووایئ چې په داسې طریقه باندې مونځ کول در سره مونږ ته وښایئ نو دا ډېر ګران کار دی. نو دا قرآن هغه دی چې په مونږ باندې دا کارونه کوي، دا په مونږ کې رو رو دا خبرې پیدا کوي. نو دا کارونه په خبرو باندې نه کیږي چې تر څو پورې قرآن دننه نه وي ننوتې زړه ته. چې کله قرآن دننه ننوځي نو بیا هغه وخت بنده دا کار کولی شي، چې کله بنده په آیتونو باندې غور او فکر کوي، چې کله مونږ دا آیتونه د یقین سره واخلو نو بیا دا حل راځي په بنده کې. نو بیا چې کوم آیت د لاسونو په باره کې وي نو هغه به په لاسونو کې وي، چې کوم د خپو په باره کې وي نو هغه به په خپو کې وي، یعنی په عجزۍ سره ګرځئ، په تکبر او غرور سره په ځمکه باندې مه ګرځئ. نو چې کله خلک د خپو په باره کې آیتونه ووایي نو بیا بنده په هغه آیتونو باندې عمل کوي. که د سترګو په باره کې د غدي بصر آیات راشي نو بیا به بنده نظرونه لاندې کوي. که د غوږونو متعلق آیتونه راشي چې د چا جاسوسي مه کوئ نو بیا بنده هغه شان غوږونه استعمالوي. د شرم او حیا په باره کې او دیانتدارۍ په باره کې او د امانت او د وعدې په باره کې او د لهو الحدیث په باره کې نو دا ټولې خبرې به بیا زموږ په ژوند کې راشي. نو بیا به مونږ د قرآن ګرځېدو والو نمونه شو، بیا به مونږ هدایت اغستی وي. چې کله په انسان کې تقوا وي نو په کار ده چې هغه په بنده باندې ښکاري. که توکل وي نو په کار ده چې په بنده باندې ښکاري. که یو امانت والا کس وي نو چې په بنده باندې خلکو ته ښکاري، چې پته لګي چې ها قرآن صرف پاڼې نه دي، دا د پاڼو نه د بنده جسم ته منتقل شو، دا د کتاب نه زموږ دننه جسم ته داخل شو. دا دېرشې پارې چې په 56 فوټه بنده کې دننه راشي نو بیا هله مونږ د دې نه هدایت واغستو، ګنې د دې نه مونږ څو انذار واغستو، مونږ څو زده کړل د دې نه، مونږ څو کړل د دې سره، ګنې بیا خو داسې شوه لکه زباني کلامي. یهود به هم د خرو په شان
لکه څنګه چې تاسو په خر باندې بوج بار کړی، هغوی د کتابونو بوج خوچت کړی و، خو د هغوی په ژوند کې نه و راغلی. الله تعالی دې موږ د دې نه محفوظ وساتي، آمین یا رب العالمین. ځکه چې که زموږ هم دا یقین وي چې دا لا ریب فیه دی او دا د رب العالمین کلام دی، نو بیا خو په کار ده چې د قرآن د کلا وهلو سره زموږ کیفیت بدل شي. چې دا زو د رب العالمین کلام ویم، بیا د دې سره څنګه رویه په کار ده پته درته؟ داسې لکه څنګه چې موږ کوو. بیا هغه الله څوک دی؟ هغه رب العالمین څوک دی؟
الله الذي، الله هغه ذات دی. څوک دی هغه ذات؟ د الله تعالی تعریف کیږي چې هغه څه کړي دي.
خلق السماوات والارض وما بينهما، هغه پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه او څه چې د دې په منځ کې دي، چې څومره اسمانونه دي، څومره پلانټس دي، څومره ستوري دي، څومره ګالکسیز دي. په ځمکه کې ونې، بوټي، ګټي، نهرونه، دریابونه، غرونه، چې څومره سیزونه دي. په څومره ورځو کې؟ فی ستت ایام، په شپږو ورځو کې. دا هر څو الله تعالی په شپږو ورځو کې پیدا کړي دي. دلته د الله تعالی قدرت بیان شوی دی چې د هغو قدرتونه وپیژنئ چې هغه دا هر څو په شپږو ورځو کې پیدا کړي دي. ظاهره ده چې صرف پیدا کړي نه دي، د هغې حفاظت هم کوي. داسې نه ده چې دا هر څه پیدا کړل او بیا فارغ کېناستو. او مخکې به تاسو وایئ چې د هغې ټول انتظام هم هغه کوي، یعنی الله تعالی هغه دی چې هغه هر څه پیدا کړل. دا د هغه رب کلام دی، د هغو کتاب دی، او هغه دا هر څه جوړ کړل ستاسو دپاره. شپږ ورځې څوک الله تعالی غواړي، نو د یو کن سره هم هر څه پیدا کولی شي. لیکن د شپږ ورځو نه پته لګي چې هغه هر څه څومره په اهتمام سره پیدا کړو. هر شی یې په یو سیستم کې سټپ بای سټپ جوړ کړو، چې کوم څیز موږ ډېر په آرام او اهتمام سره جوړوو، نو هغه یو ډېر خاص کس وي چې د هغو دپاره موږ داسې کوو. نو الله تعالی دا هر څه د انسان دپاره پیدا کړل. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې زما لاس یې نیولی و او ای فرمایل چې الله عز وجل ځمکه د هفتې په ورځ پیدا کړه، د اتوار په ورځ یې په ځمکه باندې غرونه جوړ کړل، د ګل په ورځ یې ونې پیدا کړې، د نهي په ورځ یې بد سیزونه پیدا کړل. پته نشته چې په دې وجه ځینې خلک د نهي ورځ ته منحوسه ورځ وایي، چې دا ښه ورځ نه ده، چې په دې باندې سوکار مه کوئ. نو دا هم ټولې د شرک خبرې دي. او نوري د شورو په ورځ پیدا کړو، ځکه خلک وایي چې د شورو په ورځ کار کوي، نو د شورو په ورځ کې هم ستاقت شو، دا هم شرک دی. او په ځمکه باندې چې څومره سا والله مخلوق دی، هغې د زیارت په ورځ پیدا کړل. او په اخیر کې آدم علیه السلام د جمعې په ورځ پیدا کړو، د مازیګر د مونځ نه پس. د جمعې ورځ د انسان د جوړېدو ورځ هم ده، چې زموږ پلار آدم علیه السلامي په دې ورځ پیدا کړی و. نو پوه شئ چې په دې ورځ باندې هر څه شروع شوي وو. نو آدم علیه السلام د مازیګر او ماښام په وخت کې پیدا شوی و. بیا دې الله تعالی معاف کړي. دا کریسچنز یعنی عیسایان وایي چې الله تعالی دنیا په شپږو ورځو کې پیدا کړه، او نعوذ بالله یوه ورځ یې دمه وکړه چې پته نشته چې هغه ستړی شوی و. استغفر الله. نو داسې هیڅ خبره په قرآن او حدیث کې نشته، ځکه چې ستړیوالی یو کمزوري ده، او الله تعالی د هر نقص او کمزورۍ نه پاک ذات دی. نو په هغو کې داسې کمزوري څنګه کیدی شي چې هغو په شپږو ورځو کې جوړه کړه او په اوومه ورځ هغه دمه کوي؟ نو دا په الله تعالی باندې یو ډېر غټ تهمت دی چې الله د هر قسم کمزورۍ نه، عیب نه، د نقص نه، د ستړیوالي نه، د ستومانۍ نه، د خوب نه پاک دی. الله تعالی خو د جوړولو نه پس هم د هر څه مسلسل حفاظت کوي. هغه هر څه چلوي، جوړوي، او هغه د هر څه خیال ساتي. هغه دا هر څه راټینګ کړي دي. که هغه دمه کېدل شروع کړل، نو دا هر څه بیا د جوړېدو نه پس به څنګه داسې پاتې کېدی شي؟ که د یو ساعت لپاره هم الله تعالی دی پرېږدي، نو دا ټول نظام به ګډوډ شي. دا خو ساینس هم وایي چې دا هر څه دومره په فاین طریقه سره شوي دي. د هر سیز ناپ تول، د هر سیز اندازه او فاصله چې ده، هغه دومره په زبردسته طریقه سره شوي ده.
یعنی دا نظام دومره پریسایز او اکوریټ دی، یعنی دومره صحیح دی چې لکه دا ډیسیمل نه پس، یعنی اشاریه نه پس چې کوم فیګرز راځي کنه، لکه کو 3.2 وي او موږ ورته 3 وایو، لیکن د ډیسیمل نه پس چې کومې هنسی وي نو هغه دومره فرق پرې باسي کو هغه لږ شان هم مخکې شاته لاړل کنه، نو دا کائنات به ختم شي. څومره ګراویټي، یعنی کششي ثقل چې په ځمکه کې دی، یعنی دا ځمکه چې هر څو ځان طرف ته راکاږي، نو یو یو ډیسیمل هم پوره فرق پرې باسي. په دې کې یو یو نمبر هم حسابېږي. داسې ښکاري لکه چا چې دا ډېر پر پریسایز او اکیوریټ طریقه سره جوړ کړی دی. حیرانېږي انسان، د هغو ذهن سوچ هم نشي کولی. کو دا ځمکه لږه لویه وې نو څه به وو، کو لږه وړه وې نو څنګه به دا هر څه چلېدل، کو د دې ځمکې فاصله لږه معمولي هم کمه وې نور سره، نو دا به بیا په هغې کې دننه غورځېده. د نور چې کومه ګریویټي ده، یعنی دا ځان ته چې هر څو راکاږي، کو دا لږ هم سیوا وې نو دا ځمکه به په هغې کې غورځېدلې وه او ختمه شوې به وه. دغه شان د ستورو او سیارو په منځ کې یو فورس دی، یو طاقت دی. نو دا دواړه د یو بل نه لرې ولاړ دي، یعنی چې څومره لوی دي او څومره په دې کې طاقت دی، نو بیا به دا د یو بل سره جنګېدل، ځکه چې یو بل به یې ځان طرف ته راکاږو. پوه شوي زما په خبره؟ یعنی هر شی د یو اندازې سره الله تعالی جوړ کړی دی. نو اوس دا د عقل خبره ده چې دا څنګه کېدی شي چې الله تعالی دې دمه شروع کړي. هغه بیا خدای پسې شو چې هغه دمه کوي. الله اکبر. خو هغه یو وخت هم فارغ نه کینی، په یو سیکنډ کې هم د الله تعالی حفاظت کول نه ختمیږي، هغه مسلسل حفاظت کوي. دا هغو هر شی مسلسل په نظر کې دی، هغه دا هر څه چلوي، هر وخت مخلوق دا هغو محتاج وي. نو بیا دا څنګه کېدی شي چې هغه دې آرام وکړي؟ دا یو بیکاره خبره ده چې دوی کوي. په سورة طلاق کې راځي چې اووه اسمانه دي او ځمکې هم اووه دي، والله عالم، چې اوس دا اووه جدا جدا ځمکې دي او که د دې اووه حصې دي او اووه اسمانونه دي. نو هر آسمان بل آسمان ګیر کړی دی، او بیا د هغې د پاسه چې کوم آسمان دی نو هغه لوی شو، ځکه چې هغه آسمان دا آسمان ګیر کړی دی. نو د اولنی نه دویم لوی دی، د دویم نه دریم، د دریم نه څلورم، د څلورم نه پنځم لوی دی، او د پنځم نه شپږم، او د شپږم نه اووم، او دغه شان د اووم آسمان نه لویه بیا کرسۍ ده چې هغې بیا ټول آسمانونه ګیر کړي دي، سبحان الله. او هغې کرسۍ ته ویلی شو، او اوس دې څوک دا نه تصور کوي. لکه څنګه چې مونږ ته ویلی شوي دي، نو زه هغه شان تاسو ته بیانوم. او نه مونږ په دې پوهېدی شو، د الله تعالی د پاره راځي لیس کمثله شیئا، چې د هغو په شان هیڅ نشته دی. نو کرسۍ ته ویلی شو چې دا د الله تعالی د قدمونو ځای دی، لکه یو سټپ سټول، او د هغه کرسۍ د پاسه عرش دی. ثم استوى علی العرش، هغه په عرش باندې مستوی دی. سوچ کوئ چې عرش څومره اوچت دی، او عرش د کرسۍ نه هم بره دی، او ځمکه او آسمان د کرسۍ په مقابله کې داسې دي لکه په صحرا کې چې وړوکی رینګ وي، او کرسۍ دومره وړه ده د عرش په مقابله کې لکه یو رینګ چې په صحرا کې پروت وي. د دې نه اندازه ولګوئ چې عرش به څومره لوی وي، څومره ښکلی مخلوق دی د الله تعالی. او د استوا معنی ده علا، لکه د پاسه، لیکن مونږ د دې انټرپریټیشن نشو کولی. او الله تعالی د عرش عظیم رب دی، او هغه فرمایلی دی چې هغه په عرش باندې مستوی دی، او عرش هم د الله تعالی یو مخلوق دی، او د ټولو نه اوچت مخلوق دی، او عرش به د قیامت په ورځ اتو فرشته اوچت کړی وي. دا په سورة الحاقه کې راځي. او فرشته دومره لوی دي چې د هغوی غوږ چې دی، یعنی د هغې پوسکی چې ده، د غوږ پوسکی پیژنې، دا موږ چې پکې کالي اچوو لکه رنګونه وغیره، د دې نه د اوږې پورې چې کومه فاصله ده، په حدیث کې راځي چې یو تیز رفتاره مرغۍ چې هغه ډېره تیزه وي، د ټولو نه چې کومه تیزه مرغۍ ده کنه، چې هغه 200 کاله والوزي، نو هغه به دا فاصله په دومره وخت کې وهي. په څومره فاصله کې چې د غوږ د یو پوسکۍ نه د اوږې پورې فاصله ده، نو اوس تاسو سوچ کوئ چې دا فرشتې به څومره لویې وي. د هغې خو مونږ د لویوالي اندازه نشو لګولی چې هغوی به څومره پلنې وي، څومره به اوږدې وي، د هغوی به څنګه وزرې وي. او په بعضی حدیثونو کې راځي چې اوس الله تعالی عرش سلورو فرشتو اوچت کړی دی او د قیامت په ورځ باندې به دا اتو فرشتو اوچت کړی وي. سبحان.